په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د پوځي هلیکپټر د لویدلې پوځي هلیکپټر د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړې ده. د پیښې په اړه مو د فراه د والي لویان سره خبرې کړي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب ورور د ازادي راډیو 219 خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خولم لري وار ورکو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو هلیکوپټر ویشته ده. د کابل پروان پر لوی لار نن دیوې ترافیکی پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور شوبل دي. او د پاکستان د سترې محکمې له دیوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو یو هلیکوپټر ویشته دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د هرات د شینډنو د فراه د اناردرې ولسوالۍ ترمنځ دا هلیکوپټر غورځولی دی. خو دفاع د وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله له غره سره تر لګېدو وروسته وغورځېده. په همدې حال کې د فراه د والي ویان ناصر میری په دې پیښه کې د وشل شو کسانو د شمیر او هویت په اړه ویل
پنځه ویشتنه پکښې په شهادت رسېږي چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارز د دې شورا غړی جمیله امینی همدارز د 201 ظفر قول اردو مرستیال بریډ جنرال نعمت الله خلیل هم پکښې شامل دی.
دفاع وزارت وایي د هلیکوپټر د سقوط د علت او څرنګوالي په اړه د پلټونکو یو پلاوی ګمارلی دی. د کابل پروان پر لوی لار نن دیوې ترافیکی پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور ژوبل شول. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته ویل چې په مړو شو کې دوه ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. محمد نذیر ویل پیښه د باګرام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوه کورولا ډوله موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د پروان مرکزي روغتون ویل دي چې د دې ترافیکي پیښې د ټاپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. د افغانستان د 1900 کلونو ملي لوبډلې روزونکي دولت احمد زید د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر او اسد الله خان او باچا حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجی عزیز الله فضلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د غوراوي کمیټې لخوا له پخواني مشر نوروز منګل او دغه کمیټې له دوه غړو حاجی ولی امین او احمد شاه احمدی نه به په نورو برخو کې کار واخیستل شي. ښاغلی فضلی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چاری بشیر سانګزی سمبالولې لغوه اعلان کړ او د کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغا همکار پر ځای هم د نوي منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې له مخې د یوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارول دي. د سخت دریځو ډلو د آسیا بیبي چې سترې محکمې د خوشي کولو امر کړی دی د وژلو ګواښونه هم کړي دي. د پاکستان قاضي القضات ثاقب نصر نن د آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکومه شوې وه د اعدام حکم چې د لاهور محکمې صادر کړی و لغوه کړ. آسیا بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د سترې محکمې تر حکم وروسته د پاکستان د سخت دریځې ډلې لبیک یا رسول الله پلویان په لویو ښارونو کې سرکونو او لارو ته راوتل او له پولیسو سره یې اخو ډب وکړ. مظاهرچیانو د صدراعظم عمران خان د حکومت د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده. خو د بشري حقونو مدافع ډلو بیا د آسیا بیبي د سزا د لغوه کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې پریکړه ستایلې ده. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند آزادۍ مبارز او د لومړي صدر اعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. وروسته له هغې چې هندوستان له برتانیې څخه خپلواکي واخیسته سردار پټیل 500 سیمې د هند له خاورې سره یوځای کړې او د اوسپنې سړي لقب یې هم ترلاسه کړ. د پټیل پر مجسمه 400 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی او له اوسپنې او زیړو جوړه شوې ده. تر دې مخکې د بودا مجسمه چې 115 متره جګوالي سره په نړۍ کې تر ټولو لوړه وه، خو د سردار پټیل مجسمه 80 متره ترې زیاته لوړه ده چې د نړۍ تر ټولو جګه مجسمه ګڼل کیږي. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تروریستي برید په اړه پلټنه کوي. د روسیې د شمال په ارخانګلسک سیمه کې نن په فدرالي امنیتي اداره کې یوې چاودنې یو کس وژلی دی. د روسیې د تحقیقاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې په فدرالي امنیتي اداره کې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو 10 کلن اوسیدونکی و چې د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی. په دې چاودنې کې د روسیې 3 امنیتي افراد هم ژوبل دي. او د قرغستان چارواکي یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستو په تور نیولی دی. د قرغستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی. مقامات ویلي دي دې کس د تروریستانو لپاره $100,000 ټول کړي وو. د قرغستان حکومت ویلي دې هیواد 500 وګړي چې ښځې او سړي دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لوېدلې هلیکپټرې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي.
په دې هلیکپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او هم لرو.
د فراه د ولی ویاند د دې پیښې د قربانیانو په اړه وایي.
شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، د شورا غړي جمیله امینی، همدارس د 202 ظفر قول اردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دی.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رایه ورته د منلو وړ نه دی. د هلمند کروندګر او کوچیان وایي چې ډیرو مرستو ته اړتیا لري.
وچکلی دغه سر در به در خاک په سر کړي میږي او اوښان خپلې پچ خوري خپلې وړۍ خوري.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوي وې سوې ښځې د اعدام حکم لغوه کړل. د خبرونې په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وزي اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په فراه کې د ملي اردو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د یو شمېر چارواکو په ګډون شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د دفاع وزارت له ویان سره مو د دې پیښې په اړه مرکه کړې. دغه راز د فراه د ولي له ویان ناصر مهري سره په سیمه کې هم غږېدلی یو، خو مخکې له دې به خپل خبریال ته ورشو. په فراه کې چې له دې مخکې هم د دې پیښې په اړه پرله پسې راپورونه راکول، احمد شاه فطرت همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، د دغې پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي؟ چارواکو څه څېړنې ترسره کړي؟ بلې فطرت صاحب، ازادي راډیو ده، زما غوري داسې ښکاري چې په فراه کې د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د هلیکپټر د ملي اردو د هلیکپټر د راغورځېدو د پیښې په باب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دغه هلیکپټر چې نن له فراه څخه هرات ته په لاره وه، د فراه ولایت په انردرې ولسوالۍ کې له یوه غره سره لګېدلی. د سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د هوا د خرابوالي له امله دغه هلیکپټر راغورځېدلی دی، خو له بلې خوا طالبانو هم ادعا کړې چې دغه هلیکپټر دوی ویشتې ده. د فراه چارواکي دغه ادعا ردوي. په دې پیښه کې د فراه د ولایتي شورا د رئیس او د یوې غړي په ګډون دغه راز د 201 ظفر قول اردو مرستیال هم د قربانیانو په ډله کې دي. مخکې له دې چې په فراه کې د ازادي راډیو له خبریال سره مو په دې اړه اړیکه ټینګېږي، د افغانستان د دفاع وزارت له ویان غفور احمد جاوید سره مو د دغې پیښې او د تلفاتو په اړه خبرې کړې دي. له ښاغلي جاوید سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا پیښه څه ډول رامنځته شوه.
زمون یو مې ابدا هلیکوپټر چنن د وفات په لار و دا د انار درې او شندن ولسوالۍ یو په منځ کې د یو غره سره د تخنیکی ستونزې له امله ټکر کړی دی چې په پایله کې هلیکوپټر سقوط کړی دی. په دې هلیکوپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او هم لرو. د دغه هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې د معلومولو او همدارنګه د دې د غورځېدلو په اړه باندې بررسي ټیم ګمارل شوی ترڅو له بررسۍ وروسته ټول مسایل له تاسو سره شریک کړو.
په دغه هلیکوپټر کې د ناستو کسانو شمیر، د وژل شویو کسانو شمیر، بیلابیل ارقام وړاندې کیږي، ستاسو هغه وروستي ارقام څه دي؟
زمونږ هم همدا لومړني معلومات چې دا دي چې په دې کې مثلا ارقام یو څه دغه دي، ولې بررسي جریان لري او د بررسۍ وروسته مونږ ټول ارقام په دقیق شکل څوک پکې وو په کومه کچه باندې ټول تاسو سره شریکوو.
د فراه سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې د 206 ظفر قول اردو مرستیال همدار د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس او یو شمیر غړي، یعنی په ټوله کې دوی وایي چې 15 کسان په دغه هلیکوپټر کې
سپارو. همدغه اړه باندې مونږ دقیق معلومات کوو ترڅو دقیق معلومات له تاسو سره بیرته شریک کړو.
بل مسله دا ده چې دا په وسلوالو طالبانو ادا کړی دا یو شمیر خلک وایي چې اناردره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نفوذ هم ډیر دی. نو
نو دا وعده خرابوالی نه دی سقوط کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید چې په فراه ولایت کې د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو د پیښو او د تلفاتو په اړه نور معلومات راسره شریکول. که څه هم ښاغلي جاوید ونه ویل چې په دې پیښه کې څومره کسان وژل شوي او کوم چارواکي په قربانیانو کې شامل دي، خو د فراه د والي ویان ناصر مهری د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه نور معلومات ورکړي دي. تر اوسه مو له خپل خبریال سره اړیکه نه ده ټینګه شوې، خو کې د دی پی کې په اړه زموږ خبریال احمد شاه فطرت د فراه دی ولی ویان ناصر مهری سره د دی پی کې نور جزئیات پوښتلی وو. ښاغلی مهری وویل
نن سهار هغه هلیکوپټر چې د مرکز ښار فراه څخه اناردری ولسوالۍ ته سفر درلو شوې ده، هغه ځای څخه هرات ولایت ته سفر درلو. متاسفانه د دهنې جمال غازی په سیمه کې چې هغه د شندن ولسوالۍ او د اناردری ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري، د ترمنځ موقعیت لري، د آب و هوا د خرابوالي له وجې څخه د هلیکوپټر سقوط کوي چې 15 تنه پکې په شهادت سیږي. چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، همدارز د دی شورا غړي جمیله امینی، همدارز د 202 ظفر قول اردو مرستیال بریډ جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي.
د هلیکوپټر کسان تاسو دا وا خراباله دي، همداشان وسوال طالبان ادا کړی چې دوی د هلیکوپټر وښتي ده دا ادا څنګه؟
البته دا ردو ځکه چې ټول ته معلومه وه تېره شپه هم فراه ولایت د هغه شاهد و چې شدید بارانونه هه پکښې وس، او همداراز د اناردری ولسوالۍ او شندن ولسوالیو ترمنځ هغه ساحات کاملا تر وریځي او تر طوفانونو په شاهدان و اوس فعلا هم هغه ساحه تر پوښښ لاندې ده. نو ځکه همدغه د جوي آب و هوا له کبله و چې دغه هلیکوپټر سقوط کړی ده.
او د پلټنې ټیمونه چې هلته ورغلي دي، پلټنې او څېړنې څه شی په سیمه کې، آیا ټول کسان وژل شوي که څه نا څه ټپیان هم پکې شته، او یا په خپل هلیکوپټر څومره تخریب شوی؟
د لومړی معلوماتو له مخې ټول کسان په شهادت رسیدلی دي، همداراز نوي ټیمونه به هم ودی ته څېړنې په خاطر باندې به وري راستون شوي وسي او لیږل شوي وسي چې هغه به کاملا تر پوښښ لاندې ونیسي او دا په موضوع به څېړنه دقیق څېړنه وکړي.
او د ولایتي شورا د رئیس او غړي تر څنګ نور کوم کسان په دې هلیکوپټر کې و؟ په دې 15 کسانو کې تاسو یاد؟
البته د امنیه قومندانۍ او د لواء قومندانۍ هغه منصوبین او سربازان هم پکې شامل دي.
د فراه دی ولی ویان ناصر مهری و چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو د پیښې په اړه ورسره مرکه کړې وه. همدا شېبه له احمد شاه فطرت سره د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ اړیکه په سیمه کې ټینګه شوې ده. فطرت صاحب، مخکې مو د فراه دی ولی ویان ناصر مهری سره په دې اړه خبرې کړې وې، هغه د پیښې نور جزئیات له موږ سره شریک کړي وو. وروستي جزئیات څه دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته استولی، آیا دغه هیئت رسېدلی دی مړي موندل شوي که نه؟ که څه هم د دا ډول پیښو په اړه افغان چارواکي ژر هغه ادعاوې چې د دولت وسله وال مخالفان په تېره بیا طالبان یې کوي یا نورې ډلې کوي زر ردوي، بیا هم وسله والو طالبانو ادعا کړې چې دا پوځي هلیکپټر دوی ویشتېده سیمه کې، آیا له دې مخکې د طالبانو خوځښتونه لیدل کېږي یا سیمه ناامنه ده هغه سیمه چې دغه هلیکپټر پکې راغورځېدلې ده؟ بلې احمد شاه فطرت، له تاسو نه ډېره مننه د ازادي راډیو خبریالو له فراه، د فراه د انارډرې او د شینډند ولسوالۍ تر من سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې په اړه نور جزئیات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل پلټنې پیل شوي، سیمې ته د پیښې ځای ته هم د ژغورنې ډلې رسېدلي، خو تر اوسه پورې د دې پیښې د قربانیانو مړي نه دي موندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسي جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رایه ورته د منلو وړ نه دي. یو شمېر دغو کاندیدانو نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د دوی شکایتونه دې په بشپړ ډول په بې پرې توګه وڅېړي. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو په کابل کې په یوې غونډه کې ویلي وو چې له بایومتریک پرته رایه هم منی. نور تفصیلی ده ازادي راډیو د خبریال نجا صفوي پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو نمایندانو ملي اجماع وایي په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې او یوازې هغه رایې به ومني چې بایومټریک شوې دي. یو شمېر دغو نمایندانو د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو د رایو په بیا شمېرلو ټینګار وکړ. دغو ځوانو نمایندانو د چهارشنبې په ورځ د خبري کنفرانس پر مهال د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه هم وغوښتل چې شکایتونو ته په بشپړې بې طرفۍ رسیدنه وکړي. د ختیځ زون په استازیتوب شمشاد شینواری په دې اړه ویل،
په مشرقي کې زمونږ په منطقو کې داسې څه مراکز زمونږ بند شو چې په سلهاو په زرهاو خلکو په هغې کې سټیکر لګولې، د امنیت په نامه هغه مرکزونه بند شو. که بسره را شمیره در اونشی پارلمان پر تیر پارلمانی هیچ میاری پارلمان پر نلرو همه که در بوتل رو جایی نبید.
په دغه غونډه کې د پکتیا په استازیتوب حنیف احمدزی وویل چې یوازې هغه رای ورته د منلو وړ دی چې بایومټریک شوی دی.
یوازې هغه رای موږ ته د منلو وړ دی کوم چې بایومټریک شوی دی، ځکه موږ سره دغسې وعده سوې وه او د موږ د ولس وخت په دې باندې ضایع کړی سو. حتی زه ونه توانېدلم لاړمه سرتو زه خپله رای وکاروم، ګوتې مې سپینې دي تاسې وینې ما رای نه ده کارولی. دغسې دوه ساعته دغه د موږ ولس ولاړو ولې د دوی نومونه نه وو او بېرته وګرځېدل.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رایې به هم وشمېرل شي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظالله هاشمي د سېشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل هغه رایې چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت ولري د اعتبار وړ دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکړی و چې له بایومټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمېرل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دغه کمیسون کې نږدې 12,000 شکایتونه ثبت شوي او هر شکایت به په بشپړې بېطرفۍ او شفافیت وڅېړل شي. د وایي شکایتونو کمیسون ته په ډېر اندازه یعنی نږدې 12,000 شکایتونه رسېدلي دي د څېړلو په حال کې دي او له حقوقي تحلیل وروسته به پرېکړه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د شکایتونو کمیسون دنده لري سو عدالت تامین کړي او هر یو پاک رایه باید خوندي کړي. نوموړي وویل هغه رایه چې ناحق وي او غیر شفاف لارو کاریدلې وي باید باطل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې زرګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شو. د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو په ځای بدیل کښتونه کوي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله مالداري له ستونزو سره مخامخ شوې ده. کروندګر وایي د اصلاح شویو تخمونو او سرې بهیر د دوامداره وي. د هلمند کوچیان بیا وایي مالچرونه یې غصب شوي او وچکالیو هم مالدارۍ ته ډېر زیان اړولی. نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
د کوچانو امیر د مرستو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توضیح کیدونکو خوراکي توکو په اړه نور کوچیانو ته معلومات ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچیانو حیواناتو ته د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د وچکالیو له امله مالداري د له منځه تللو په خطر کې ده. د هلمند کوچیان وایي ګڼ شمېر څاروي د وچکالیو او مرضونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاتې دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغو یې هېر نه کړي چې د وچکالۍ لمن ټوله سوې نه وي.
مشکلات مو دا دي چې وچکالۍ دغسې در بدر خاک په سر کړي، میږې و اوښان خپلې پچ خوري، خپلې وړۍ خوري. چې د حکومت کومک نه وي موږ به هم در بدر خاک په سر یو ودرېدلی چې پرور مې نه دی رانیولی، جواری مې نه دی رانیولی. ګرده دغسې
او د کوچانو به په زیات اندازه باندې مشکل حل شي. دا هم د دوی دپاره یو غنیمت دی، ځکه چې دنیا ارزانه ده. وچکالۍ ده سږ کال، نو د دوی دپاره دا یوازې بسنه نه کوي. هیله مو دا ده د دولتي ارګانونو څخه چې نور هم دا زیات کی.
د هلمند ولی مرستیال مجاهد الله سفری وویل د 1,290 کوچانو لپاره د غمرسته به وکولای سي د هغه مالونه او څاروي د تلف مخه ونیسي چې د وچکالۍ لامل د مرګ د خطر سره مخامخ دي. سفری د رسنیو سره په خبرو کې وویل کوچان نه هیروي او هڅه به وکړي چې مستو کسان ته یاد مرسته ورسوي.
د کنجاري حساب هم داسې دی چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچه ته 100 کیلوګرامه دغه ورکول کېږي. کنجاره ورکول کېږي، هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کېږي، هغه په وړیا توګه سره هر کوچه او هر مالدار ته ورکول کېږي چې هغه تقریبا موږ په 1,290 نفرو مالدارانو ته توضیح کوو.
د هلمند د زرګونو کروندګرو سره هم د اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکړ. که څه هم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډیو خبرې کیږي، خو د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکول دا مرسته به د هغه مځکو لرونکو او کروندګرو سره کیږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کښتونه کوي.
د دې سروې کیږي، هغه بزګران به مشخص کیږي، هغه بزګران چې مځکه ولري، اوبو ته لاسرسی ولري، هغه ته ورکول کیږي. او یو شی تاسو داسې په اطمینان وایم، که مو یو زره یا یو فیصد هم په فساد په ټیم کې ولیدی، ما په جریان کې واچوي، هغه قانوني برخورد به د ټیم سره کیږي. دا د یو دیکان حق دی، موږ دیکان ته دا مفت نه ورکوو، رایګانې نه ورکوو، د قیمت په مقابل کې ورکوو، 40% که ما جن دی اصل کیږي. نو خواهش مو ده ټیم څخه دغه دی چې هغه کسان چې واقعیت ضرورت ورته لري، واقعیت کش کیږي، هغه ته به دا رسیږي.
د 800 ټنه کې میوې سری او 1400 ټنه غنم د ویش د غلړی به په اتو هغه ولسوالیو کې کیږي چې ډیر خلګې په کرهنه بوختي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي یا د سره او اصلاحي تخمونه به شاوخوا 16000 کروندګرو ته ویشي. کروندګر وایي د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کېدونکو تخمونو ځکه خوشحاله دي چې پوجي نه غواړي، د بادونو و وړو توپانونو پر مهال نه چپه کیږي او ښه حاصلات ورکوي.
هغه ولي وښه غږ کوي دا چې د تخم د پاره ډېر سم دي. موږ انتما موږ کتلې دي، تجربه کړې مو دي، او بل چې دي دا نور چې دي تخمونه چې دي خراب دي، دا ډېر وده کوي، دا سم سوي دي، موږ تجربه کړې دي، سم سوي
دا انشاءالله د نور به شي. او دا سپت سوي تخمونه دي، خلکو ډېره ګټه دې اخیستې ده. تېر کال هم خلکو تور کړي وه تخمونه، نور نه دي سره ګټ، یو لاس تخم دی واښه نه لري.
د کرهنې په برخه کې حکومت هر کال د 40% قیمت په عوض کې کروندګرو ته اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي سري هم ورکوي، خو بیا هم د کوکنارو د کښت په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانېدلی. دغه ډول د کوچیانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غاصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت می‌کنم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونه اوري. خو اوس یو سیمه ییز موضوع، د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوي وې سوي ښځې د اعدام حکم لغوه کړ. د ښځې اصلي بیبي نومېږي او محکمې له 2010 میلادي کال راهیسې روانه وه. نو تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د پاکستان سترې محکمې د هغې ایساوي ښځې په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه چې په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د دې ښځې چې آسیا بیبي نومېږي مدافع وکیل سیف الله ملک وویل د سترې محکمې درې قاضیانو نن چهارشنبه خپله فیصله اعلان کړه، او همغسې چې ده هیله لرله آسیا بیبي ته یې برعت ورکړ. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت کړای شوي وو، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعاله شي. خو له دې سره سره د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د مذهبي ګوندونو غړي واټونو ته راووتل او د محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. د پاکستان سترې محکمې د روان اکتوبر په 8 نیټه د هغو کسانو د تورونو په اړه چې دا ښځه یې په کفر ویلو تورنه کړې وه د هغې د مدافع وکیل دلایل واورېدل. دا لومړنۍ ښځه وه چې په 2010 میلادي کال د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه، او له همغه پیله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په تود خبر بدل شو. آسیا بیبي د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګېدلې تورونه ردوي، خو له بلې خوا سخت دریځو ډلو خبرداری ورکړی و چې که آسیا بیبي خوشې شي دوی به یې ووژني. آسیا بیبي په 2009 میلادي کال د اسلام پیغمبر ته د نامناسبو الفاظو په کارولو تورنه شوه، او یو کال وروسته ابتدایي محکمې په اعدام محکومه کړه. په 2014 میلادي کال د لاهور د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې پریکړه یعنې د اعدام سزا تایید کړه. په 2014 میلادي کال د قضیه سترې محکمې ته وسپارل شوه، خو په قضایه پلاوي کې یوه قاضي پر دې توصیې له غور کولو انکار وکړ، تر دې چې نن محکمې هغې ته برعت ورکړ.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادارت کړی چې ویلی دی د هرات او فراه ولایت ترمنځ نن د ملي اردو یو هلیکوپتر ویشتی ده. دفاع وزارت او د فراه چارواکو تایید کړی چې هلیکوپتر د تخنیکي ستونزې له امله له غره سره تر لګېدو وروسته سقوط کړی دی او 25 کسان پکې وژل شوي دي. د کابل پروان پر لویه لار نن د یوې ترافیکي پیښې له امله 8 کسان مړه او 4 نور ژوبل دي. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته وویل چې په مړو شو کې 2 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې روزونکو دولت احمد سید، افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او باچا حسین د غړو په توګه نن وټاکل شول. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو تند عکس العملونه پارولې دي. د لبیک یا رسول الله د ډلې پلویانو نن په اسلام آباد او لوی ښارونو کې مظاهرې پیل کړې. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند د ازادۍ مبارز او د لومړي صدر اعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تروریستي برید په اړه پلټنه کوي. په دې حمله کې یو کس وژل شوی دی. او د قرغیزستان چارواکو ویلي چې یو کس یې په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیز مقاماتو په وینا د دې هیواد 1500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي.
او مخکې دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، واصل وسال سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې روزونکو دولت احمد سي، د افغانستان د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او باچا حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجي عزیز الله فضلي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې ویل چې د غوراوي کمیټې له پخواني مشر نوروز منګل او دغه کمیټې له دوه غړو حاجي ولی امین او احمد شاه مدینه به په نورو برخو کې کار وکړل شي. ښاغلی فضلي د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چارې بشیر ستنګي سمبال ول لغو اعلان کړ، او د کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغه همکار پر ځای هم د نوي منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. د نوموړي د معلوماتو مخې د موزون پخوانی مسول نورالم فرید چې په دې وروستیو کې د سلاکار په توګه ټاکل شوی و بیرته د موزون د مسول په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ زیاته کړې چې د اړتیا په صورت کې به د کرکټ بورډ په اداره کې یو لړ نور بدلونونه هم راشي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلنو کم عمره خزینه لوبډله د فوټبال د سوبروتو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټبال دغه خزینه لوبډله د سوبروتو کپ سیالیو ته پوره چمتووالی لري او ښې نتیجې به ترلاسه کړي. ټاکل شوې دغه سیالۍ د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د 22 لوبډلو په ګډون د هندوستان په ډیلی ښار کې پیل شي. او ټاکل شوې چې نن په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د دریو شل ورځو لوبو لړۍ پیل شي. دغه لوبه د کابل په وخت نن شپه 8:30 بجې د ابوظبي ښار په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو دوه نور لوبې به په دوبۍ نړیوال لوبغالي کې د نومبر په 2 او 3 نیټه وشي. له شل ورځو لوبو وروسته دواړه لوبډلې له یو بل سره د ورځنیو او ټیسټ سیالیو سیریزونه هم لري چې د ورځنیو لوبو لړۍ به د نومبر په 8 او ټیسټ لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګ په اړه خبرې کوو. و به ورې چې دغه څنګ څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګ لمرستیالې اغلی حنیفه ګیروال سره غږیدلی یو. اغلی ګیروال لمړی خبرونه تستړی مشای ک په پیل کې راتوي چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي په کوم برخو کې فعالیتونه کړی دي
ډیر زیات مننه هوا صاحب د ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده او تقریبا د شپږ کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي چې د څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څوارلسو ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي
اهداف مو څه دي یعنی دغه څنګه په کومو کومو برخو کې کار کوي
ډیر زیاته مننه هوا صاحب باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپږسو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د سیړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي او د دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او سیړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي
دا معلومات او احصایې چې تاسو راټولوي تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره یې شریکوي بیا دغه مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي کنه کیږي
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نیوي تحقیقي گزارشونه نشر کړی دي چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو دا گزارشونه د مختلفو بشري حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي او د هغې نتایج د دولت سره شریکيږي چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت سیړنه کوي او بیا په د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي سیړنې تر سره کوي او دغه ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکيږي چې د هغې په اساس باندې موږ غلط خپل خاص وړاندیزونه د هغه برخه کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه تر سره سوی موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي د نیکه مرغه باندې زموږ ډیری گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولې دي او ډیر زیات تغیرات راغلي هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړی دي یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق ولو د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق او یو هغه خیرنې تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ تر سره کوو هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1999 کال کې تکمیل سو او راپور یې د 1999 کال د ثور په میاشت کې نشر سو چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان دې راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو چې لنی کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونې د نړیوالي ورس په توګه باندې ولمنځله او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړل
د په هغه سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسو هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړې دي چې د بشري حقونو وضعیت په کوم حال کې ده.
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې د تحقیقونه ترسره کړي او نتایج لري پرتو سیمونه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده هغلته د بشري حقونو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته د څېړنې ترسره کړو. نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي. او هغه سیمو کې چې ناامنه دي، بده مرغه مونږ نه یو توانېدلی چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځی څېړنه کوئ، مطالعه کوئ او بیا په هغو راپور لیکئ؟ یعنی کوم مسایل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کېږي یا کوم جنایت کېږي تاسو ځی په هغو کار کوئ که نه ځینې نور داسې حقونه هم شته دي چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوي؟
د څېړنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه باندې څېړنې کوي او تحقیقونه لارې ته اچوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم واخیستل چې مونږ زیاتره د اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو، خو بیا هم مونږ هغه ټولې برخې کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. مونږ سره د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګ په دې 1400 کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې څېړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې څېړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت څېړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقونو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کراشو دې ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وي، پایلې څه وي؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپلې خاصې نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي لنې کمرغه هغوی بعض مثبت نتایج هم درلودلې دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو گزارش د خزو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه خزي چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د غوي عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یو سروې تر سره کړ او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهوریت کې یو کمیټه تشکیل شو چې دا کمیټه اوس خاص د خزو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه خزي چې موږ په یو چې موږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا هغه ښځې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دي ورکول شوي. نو موږ په خپل گزارش کې د خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغو په اساس باندې یو کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سې د هر تحقیق په پایله کې دا گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي او تر هغه حد چې دولت توانېدلې ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه څېړنې یا راپورونه چې تاسو برابروي د بشري حقونو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسو څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوي کنه یوازې راپور جوړوي وړاندې کوي، نور مسولیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي، پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي. نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي، نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ د تحقیقونه سرته رسوو او د هغې گزارشونه نشرو، دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پانو کې پاتې سي او دولت یا نړیوال ټولنه هغه ته هیڅ توجه نه کوي، بلکې مونږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کو او اړ کو چې هغه گزارشونه چې مونږ نشر کړی او هغه وړاندیزونه چې مونږ په دې گزارشونو کې ورکو په هغه باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زمونږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبری هیات تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤل دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه لیږي د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلي سي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر تلې تلې د جگن شولوا دلمن ناشي اوس سګو سګو
مسافر سخت خواري ده باران به وور څوک به ځای نه درکوینه
مسافرې پر اختیا هم چی سخت خواري ده نرمو د مسافرای په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو
زمره په تخت په دان نه یم مسافر چې و بوړ او یار مې ځان ستراشم او مسافر
تاسو څنګه آیا کله مسافر کړی له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد کولم لنګدې مې ولیدل
قانند سفر په وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی لکور څخه وزي مور هغه ته قران شریف راخلی او هغه سر باندې نیسی
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان دا استایفه ده چې هغه سفر وکړ خپل سفرونه نه خپري دي
حکله خبرې کوو په پیل کې د سفر لارغونتوب روښانه کوو ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي او زواد مجبار خېلې درته وړاندې کوو
د غسوک په سفر زی کور خالی شو خړپړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کېدل ادم څنګه ولې بیا تر دې دم دود دی څوک د نیستۍ او یار لغمه مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنۍ چاپیریال مینه جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي مسافری که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي له بلې خوا بیا مسافرې انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ پنځوس کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي
او مسافر تسوې خواره زسوم
مسافر تسوی خواره زسوم خواره دی مورسه چی سفر تا دیلی جنه تر میلاد چلو زرکاله پخوا موج دا اریایانو سفرونه لرو چی اغا دورال دا غرون و سایبیریا و افقاز و دا دغسیمو چخه راله پا دا وسنی افغانستان و هند و پا دغسیمو که پا چوارلسم میلادی پیری که دا ایتالیوی مرکوپولو سفرونه و تر اغرا روست موج پا پینزلسم میلادی پیری که دا ابن بطوتا سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دیني موخه وي مذهبي موخو باندې وي یا په اقتصادي موخو باندې وي او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي د کابل د کارتیناو اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و
په مینتابه مې ښته کړې وه د یو ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غوره تلم انۍ مې مړه وه د پلار ادې مې مړه وه نیکه مړ و ډېر خلک دوستان مړه شوي و مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده خوب مې لیده چې خره باندې مې کته کېښوده ښه بلستنه مې پې واچوله په خواښ وطن کې موټر نه و ښته تر کوره به په خلو تلو راتلو کوروالا مې شاته سپاره وه اولادونه نه و زه مخکې سپورم بیا کره دلته خرې تور خولم داسې په خوب کې وخت چې راجب سوم یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه په بل وطن کې مسافرۍ کوم نه خره وه او نه د معشوقه وه هېچ هم نه و دلته م د ګلانو له امله کوه پردي خلکو سره مزدوري کوله د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو ورې کې تاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کوه نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو نو کورنۍ ته به یې سفر ډیر سخت ښکارېده بیا به چې له سفر څخه راغی کور کلی به ورباندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو حکیم چې سپین کالی تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالۍ له مینځلو سره مخامخ شولم نو ما اول کې فکر کوه چې دا به ساده وي دومره به مشکل نه وي خو چې کله مې کالي ومینځل او خلاص مې کړل داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و له ډېرو تاریخي ابداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم له نږدې مې ولیدل
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري لکه مسافر پسې اوبه اچول د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي
خیب خبیرون ته ږدو بسم الله وایو بیا له هغې وروسته اتل کرسي درې ځله وایو خپل کور باندې هم کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کېږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شو او اوبه پسې اچوي اکثرا او دا رواجونه هم شته دي چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي چاقو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي پر هغه باندې ثواب مرتبه دی او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځانو پرزن د اودا دپاره یو نفقه پیدا کوي پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وایي او کور ځانو پرزن د دلته پرې ایښی وي وشاته نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته بل رقم اخلاق دی یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي د غزا سفرونه کړي دي یو تجارت سفر کړي دي د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد و هیڅ متنحل نه و کومه ښځه و کوم شی نه درلودی او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کوله بعض وخت خپل سیاسري هم د ځان سره دی ویل
سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږې او ترخې ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په هکله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان په هکله راته ووایئ، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي. یوه د هندکونامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثر یې لیکلي، په ډېر خواږه نثر یې لیکلي، په داسې نثر یې لیکلي لکه اوس چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګری ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړوم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست، پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وایي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي. زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده.
بله.
په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
هو، زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو ماڼو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
پارا دے ما شمانو راتون کے سارا مورے او پلارا دخدے دا پارا دے ما شمانو راتون کے سارا دے ما شمانو راتون کے سارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشومان شي چې لوشي ګل ګل چې خزان شي چې خراب شي
شي بجوان پلارا ده ما شمانو راتلون كتارا موري افلارا نخداي دفارا ده ما شمانو راتلون كتارا Sintatke kalau bade de morda payo pasan halade de guzan ma kha premi wakegi sase ma shumba kharaluigi chedad watsatke ye uskliara de ma shumano ratun ketara ure auklara. Look at the fire. The mushroom.